نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دورې وهلې. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزا وي د بشري حقونو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي. خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي. یو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلای شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې. خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکمه شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اړه وایي
کله زموږ د زراعتي محصولاتو وختي لارې بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زموږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي، شدید جنگ و خلل ټول به زیز شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی بيزي دا ټول لګیدل دي مړي شوی دي.
اسرائیل لنن سار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي سره لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تېره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله اووه تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د اووه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سږني ورښتونه او سیلونو په تېرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې اته برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولې له لارې افغانستان ته ترانزیت اته برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله اته برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلاتو او سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وخت شي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر جګ کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سند پټان کې دغه شانتې انګورو اډه اته میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څکم 2 میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 24 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د اته برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 800 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د دماهی رود بندر للاری افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته شپږ میاشتنۍ مودې پرتله شپږ برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران سهولتونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا $2 میلیارد واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې $30 میلیون ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
له ننګرهار ولایت سیمه ایزې سرچینې وایي په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول جګړه روانه وه. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلی و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
هو بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانی به زی دا ټول لګیدل دي، مړي شوی دي، خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیلي د خیره په قرار دی، اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتا کې سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. موسم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو په سر ژوبلي چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نمک ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه. خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی ده. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربېره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یوه تنظیمونکي او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
بلد. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوي کمپاین د هرکلي تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاید چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونه افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بی اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
برنامه در دست اقدام داریم که بدون از
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یو دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بېرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هېواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانې ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونو داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یووف گالان د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالي لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دي. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لرې کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیب قاسم د دوشنبې په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشته څارونکي ډله وایي د لبنان پولې ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوي دي. د دې خپلواکې څارونکي ادارې په وینا د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلي ته نږدې یوه ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوو سوري ملکي وګړو په ګډون و ایران پلوه ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي په وروستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو له ویرې له لبنان څخه شاوخوا 30,000 کسان سوریې ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل هیڅ اورڅخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو د راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوي. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته یې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو، پروسس لوخي او نور وسایل وویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2,500 امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوچنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې استفاده کوله، هغه ډېر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوذ پکې ډېر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، کورتو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیره محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوي وسایل سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بیوی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همدارز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم نو تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه 40 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 800 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قروتو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
وربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بې کیفیت تیلو لواردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړی د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته ورچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب دي له دغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل موږ ته دغه اوس داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادی کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږي.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وایي په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډېر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلی وي خو د خرابو تیلو له امله انجن خراب سي.
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډېر تکلیف سره په ډېر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستي. یو ماشل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې اوس تاسو اوس مستران باندې پوښتنه وکړئ د اکثرو کومونه خراب شوي دي. د ټول ماشین سیستم یې خراب کړی دی. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایزه، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د ګازو او نیپتو مدیر معاون عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې ډېر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ په موږ بند کړو، که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت دی هغو ده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرم سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسي څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 22 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیج دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي، که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته، په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار بسېره په سرپناه نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي، یعنې یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تدریس جمع طالبان راغلي دي مسلورم کال. آیا د قانون سره کومه د سری ورحه کې تو هم به دوا به کوم مرسته کوم کړي دي؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې تو هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړي، اوس دوی شرټولې دل هو غریبي او غربت او خپلاو درد درد تل دي. مسو کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وایي دا مې ډیر زوروي چې مور به مې زما د احتیاط له امله زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، حاجي باندې ژړل. ډېر خفه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید مېرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله مېرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي، هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښې ته ښکار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولی نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کېږي چې نړۍ یې د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته یې د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې
د کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنې غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایډن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او محتاجینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د غواخونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشې او نشې ګولې استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي مواد وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دوده. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشي ګولې ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالتونو کې مخ پر ډیرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشي موادو قاچاق کوي، جرمي ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 160 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مبتر تم چلا شیل بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی مر پودر وی
لا پمری کنا و پمور خوس خبر خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلا را وخت یو نیم لک ډالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشي مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسیږي او په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده شوی چې ښیښه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید 18 کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو. خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورانی کې د ټولو بدمرغیو او بی اتفاقیو لامل خپل ځان بولی.
د کوټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خوام
د خلکو منست نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي د کوره د باندې ووزی په هر کلی کې باندې کورس او درس تتلی زموږ په کلی کې هم ټول انجن تتلی خو ما به خپل خويند نه پری خودلی فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به می له پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د متادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې موتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د دې ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما ښځه څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه؟
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشئ موادو ته مخه کړه. دای چې تر نشئ مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشئ موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشئ موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، د کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونو په پړه پسې خبرې به وي نو دا ما نشي برداشت کولی. زه ماشوم نو دومره باج را باندې راغلو ما ویل را تا نشي ته مخه کړه. ول می چرس ویل مکتب ته بتلم لیار کې به ملګری جاته ناست وم مغې سره به کینستم. هو چرس مو وهل وهل درجم سیم کومه تم سیمه پورې می چرس وهل ینه بعد بیا په شیشه مخته شوم. تقریبا اته کاله کېږي چې داسې شیشه استعمالوم. دې وخت کې هنه پوهېدم ولې چې سړي د یو خوند یا غور کوي د څرته بیا داسې درد درکوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل په خړې دي چې په لار باندې روانم یو څه د پیغور دي دلایم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي نو مغه ټول په حق یې بس په حق به ته ځان بولې چې زه جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي دي پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي مور سره به م بد بم ورور سره به م بد بم دی به په حق و ما به شی وخت وم سره نهحتې به و سره بد بم سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم نو ما ته خو دا شکونه را مخکې دل چې ما سره په رم کې شاګرد وم صحیح حساب یې رکوم ذهن ورته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی کوي داسې کوي نور صحیح لکوم هغه زه خپله غلط وم ولې شیشه مې کروله نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم دلته جوړ شوم اوس جړا راځي احساس کوم چې دا غلط زه وم ښه کاروبار لرم د چرګانو پرم لرم تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې څلوېښت زره شپېته زره افغانۍ داسې پاتې کېدلې کور کې به ما شپېته زره افغانۍ ورکولې نه نو کله شیشه مې شروع کړله ما شل زره روپۍ هم نه دي ورکړي نو کار ته مې مخه نه لیدله ناس به وم شیشې ته شیشه به مې ویله نو بېخي سره لیونی شوم دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مغامې ماته ول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې د کور سرپرست وم نو ډېره ستونزو سره مخ وم مغه خفه و راته ډېر خفه و بس لکې نیولې و زلکې د هغه کیسه ساتلې وه ما ته یې نه شول ویله چرس مې انتقالول دوبۍ ته تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده دا به مو بند کړو دا کې خپل پوم کوي پوم به مو تیسته کړو دا کې مې یو دوه کیلو شپاړس سوه ګرامه داسې مې انتقالول تقریبا اتلس زره نولس زره داسې درهم به مې جوړول یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم بیا به ورغلم شیشه مې هم وړې ده یو ځلې مغه مې په اوبو کې وړې ده د بدني اوبو کې اچوله اوبو سره مې مکس کړله هلته مې تیستله بیا یو مې غوړپ هم تیه کړه داسې مې وړله ویلې چې مبتلا وم دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول یو ملګری را باندې خبر وکړ نه چې دا سبا ځي دبۍ ته نو میدان زه ځایو کې ونیولم ونیولم مواد یې رانه وبسل چې رانه وبسل جیل یې راکړو تقریبا اته ورځې بندي وم بیا یو دوست مو مغه راوړلې ته خلاص کړم تر ښه خاطره خو زه دا لرم کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې نه کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل ښځې به مې ژړل ډېر خفه و اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم تر ښه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشهیي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی
آیا په دې دلاس آیا په دې دلاس په امیدوار مور نشه وکړي په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوون کې اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کېږي کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نه شي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کې هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایا مینوتیک اوبه دي چې هغه په دې ژوند کې د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوزي، خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رازا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چه نه وقت ده شریفی تا ویا چه جیر گوته طوله که چه کور تزو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساس کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوبرا مل مسیحی باز ده دوی میاشتی وشولی
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
موی نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کې دام حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بېله طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي، بد کار دی. خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خوش چټي خبرې دي، زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
Thank you.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري. راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغزوان راولېګه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژر راته ووایه د څه شي زیری دی؟
زه یې ولې درته ووایم، خپله به یې وینې.
السلام علیکم مورکۍ، ستړی مشې؟
ته جاوید یې؟
هو مورکۍ، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دې شم، ته راشه چې ښکل دې کم.
السلام علیکم جاویده.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشې، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیمه.
زویا دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکړه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بستري که، شکر دی دا دی روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانې، له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
اشکرے ڈوڑے دے گرما دم
منگیو بسڑیشی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور امروشی